افغانستان کې د سحر 10 بجې سویتاسي ازادي رادیو ته غوښیست. د خبرونه تر ډیره د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوی خو ځینې راپورونه هم پکې خبرو. اورې چې د امریکا ولسمشر د افغانستان جګړې ته په اشاره ویلي نور د دې وخت راغلي چې لدې نه ختمیدونکې جګړې راووځو. پایل خبرونه کوو. د سولې ولسی حرکت د پاکستان په بلوچستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د یو وتلې غړي پر وژل کېدو خواشیني وښوده. په ایران کې د اور لګیدو په پیښه کې درې ساینسپوهان مړه سوي. د ترکیې او روسیې دولتي رسنۍ وایي چې د روسیې، ایران او ترکیې ولسمشران به د سوریې پر وضعیت بحث وکړي. امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ور بیا ویلي چې له افغانستانه به خپل سرتیری وباسي. هغه له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې به د امریکا محدود شمیر سرتیری پاتې وي چې تمرکز به یې پر استخباراتي چارو وي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ښاغلي ټرمپ ته د امریکایي عسکرو د یوه اغېزناک شمیر د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه کړي دي. دا مهال شاوخوا 14,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې دېره دي. سبا سه‌شنبه د روسیې په کوربتوب ځینې افغان سیاستوال د طالبانو له سیاسي ډلې سره غونډه کوي. د دوی په غونډه کې چې دوه ورځې دوام کوي د افغانستان د حکومت کوم چارواکی برخه نه لري. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د هغه ګڼ همکاران، د ولسمشري انتخاباتو کاندید حنیف اتمر او ځینې نور سیاستوال چې په اوسني حکومت کې دنده نه لري دې غونډې ته ورځي. د مسکو د غونډې برخوالو په هغه اعلامیه کې چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی له دفتره پرون خبره سوي راغلي چې دا به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره لومړی ګام وي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د مسکو په غونډه کې له کابله د لونکو حیات اساسي هدف به پر بین الافغاني مذاکرو ټینګار او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د نظام خوندیتوب وي. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون ویلي چې دا شورا به د مسکو د غونډې د نتایجو تر اعلان وروسته خپل دریځ روښانه کوي. د سولې ولسی حرکت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پښتون ژغورنې یا پی ټی ایم د یو وتلي غړي پر وژل کېدو خواشیني وښوده. ارمان لوڼی وړم ورځ ناوخته په بلوچستان کې وژل سو چې د هغه د کورنۍ غړي ملامتي د پاکستان پر پولیسو اچوي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ویل
د پی پی ام ټول غړي د ارواشاد لوڼی کورنۍ او ټولو دوستانو ته تسلط وړاندې کوي. د سولې ولسی حرکت د نړۍ په هر ګوټ کې د عدم تشدد د هرې ډلې او مبارزې ملاتړ کوي. نو ځکه د ارمان لوڼی په وژنه د پی پی ام ټول غړي سخت خپه دي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د لوڼی د جنازې په مراسمو کې وویل چې دوی به د دې وژنې بدل اخلي. د ایران یو مهم چارواکی ویلي چې د ایران د فضایي تحقیقاتو په مرکز کې اور لګیدلی چې درې ساینسپوهان یې مړه کړي دي. د ایران د ارتباطاتو د اطلاعاتي ټکنالوژي وزیر محمد جواد ازری جهرمی پرون ویل چې دغه ساینسپوهان د فضایي تحقیقاتو په یوه ودانۍ کې د اور لګیدو له کبله مړه سوي دي. هغه د دې پیښې په اړه چې په تهران کې سوي نورو جزئیات نه دي ورکړي. په یو راپور کې ویل سوي چې د تحقیقاتي مرکز په بله برخه کې کارکوونکي د ایران د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه لمانځله چې اور ولګید. د ایران د فضایي تحقیقاتو دغه مرکز هم د واشنگټن او تهران ترمنځ د اړیکو په کړکېچن کېدو کې رول لوبولی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې هیواد به یې ډېر ژر د هغو راکټونو په مرسته چې په دغه هیواد کې تولید سوي د مځکې په مدار کې دوی سپوږمکۍ یا سټلایټونه ځای پر ځای کړي. ښاغلي روحاني ویل چې دا کار د امریکا له هغو اندېښنو سره سره کوي چې ویلي دي د راکټونو دغه توغول به د بالستیک توغندیو د جوړولو لپاره د تهران ظرفیت زیات کړي. د ترکیې او روسیې دولتي رسنۍ وایي چې د روسیې، ایران او ترکیې ولسمشران به د روسیې په سوچي ښار کې د سوریې پر وضعیت بحث وکړي. د رسنیو په راپورونو کې ویل سوي چې د تور سمندرګي په دغه ساحلي ښار کې به دا غونډه لس ورځې وروسته وسي. په هغو راپورونو کې چې پرون خپره سوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د هغه د ترکي سیال رجب طیب اردوغان او ایراني سیال حسن روحاني د پلان سوې غونډې په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. خو د روسیې ان ټي وي ټلویزیون ویلي چې دغه رهبران به د سوریې په ادلب ولایت کې د هغو ساحو په شاوخوا کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي چې د امن ساحې بلل کېږي. دغه ټلویزیون وایي چې درې وړه ولسمشران به له جګړې ځپلې سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو په اړه هم بحث وکړي. دغو درې وړه هیوادونو ویلي چې دوی د سوریې د اوه کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره سیاسي حل غواړي. که څه هم مسکو او تهران د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ کوي، خو ترکیه او امریکا د بېلابېلو یاغي ډلو تر شا ولاړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې د امریکا او مکسیکو سرحد ته به 3,500 نور پوځیان ولیږي. د وزارت په حواله د دې کار هدف له سرحدي ایجنټانو سره همکاري او هلته د 240 کیلومترو په اوږدوالي د غزن سیم د غزولو تنظیمول دي. له دغه پرونی اعلان سره به د امریکا په جنوبي سرحد کې د ډیری پوځیانو شمیر 3,350 ته ورسیږي. د امریکا دفاع وزیر پاتریک شانهان څو ورځې مخکې ویلي و چې دغه سرحد ته به 3,000 اضافي پوځیان ولیږل سي چې عمدتاً د معاونیو اضافي مزي وغځوي او د سیمې د نظارت لپاره د څارنې ګرځنده سیستم برابر کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دغه سرحدي سیمه کې روان وضعیت بحراني بللی او هلته یې د یوه لوی دیوال د جوړولو لپاره د بودیجې غوښتنه کړې ده، خو د کانګرس په استازو جرګه کې ډیموکراتانو د بودیجې له ورکړې سره مخالفت کړی دی. د دې خبرونې د سر موضوع را اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان جګړې ته په اشاره ویلي چې نور د دې وخت راغلی چې له دې نه ختمیدونکې جګړې راووځو. هغه دا خبره له سی بی ایس ټلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې وکړه چې پرون خپره سوه. ښاغلی ټرمپ وویل چې له طالبانو سره خبرې روانې دي او وبه کتل سي چې نتیجه یې څه کیږي. ولسمشر ټرمپ داسې وخت له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر ایستلو ټینګار کړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ته د امریکایي عسکرو د یوه اغیزناک شمیر د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه کړي دي. جزئیات له سفی الله ستانکزي نه اورو.
د امریکا د پوځي او سیاسي مشرانو د وروستیو دریزونو په خلاف چې په افغانستان کې د عسکرو په پاتې کېدو ټینګار کوي، دغه هیواد جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وویل له افغانستان خپل عسکر باسي. هغه د سی بي ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې په استخباراتي چارو ډېره اتکا کولای شي. موږ باید له دې نه ختمیدونکو جګړو راووزو او اوس خپل عسکر کور ته راولو، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ څار نه لرو. له استخباراتي لارو به موږ خپل نظارت کوو او ډیر نږدې نظارت بلرو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې وخت له افغانستان د عسکرو په ایستلو ټینګار وکړ چې د افغان سیال اشرف غنی په یو لیک کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه ځینې وړاندیزونه ورته کړي. په دې لیک کې چې جزئیات یې تیره اونۍ نیویارک ټایمز خپاره کړي وو، په افغانستان کې د یو اغیزمن شمیر امریکایي عسکرو د پاتې کېدو او د لګښتونو د راکمولو وړاندیزونه شوي. اوس وخت شاوخوا 4,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې دېره دي. ټرمپ د تیرې اونۍ په پنځمه ورځ هم په واشنگتن کې د متحده ایالاتونو د صنعتي سکتور استازیو ته په وینا کې له افغانستانه د عسکرو په ایستلو خبرې وکړې. هغه ویل د افغانستان د سولې خبرې ښې روانې دي او که موافقه وشي نو موږ به خپل خلک کور ته راولو. د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ له سی بي ایس ټلویزیون سره په پرونی مرکه کې هم ویل چې له طالبانو سره خبرې روانې دي او دا فکر کوي چې طالبان سوله غواړي. موږ له طالبانو سره غږیږو او به ګورو چې څه کیږي. لومړی پوښتنه خو دا ده چې آیا موږ باید لا اوله حل توای؟ دوی ما پوښتنه دا ده چې موږ حل ته پوره نو لسکاله یو. موږ کلکه مبارزه کوو تر پخوا ډیره کلکه. زه فکر کوم چې هغه ستړي دي، فکر کوم ټول ستړي دي. امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلی چې تر اوسه څو واره له طالبانو سره مخامخ خبرې کړي. د خلیلزاد او طالبانو وروسته شپږورځینه ناسته په دوحه کې د جنوري په شپږویشتمه پای ته ورسیده، چیرته چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسأله د خبرو یو اصلي اجنډا جوړوله. خغلی خلیلزاد ورسته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او ویل چې طالبانو ترې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل غوښتي، خو د خبره په دې اړه په هر ډول پریکړې له افغان دولت سره په همغږۍ پراخ بحث کیږي.
د ولسمشر ټرمپ پر څرګندونو د کابل چاپ رسپانو هم تبصرې خبرې کړې دي. اجمل تورمان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو ګڼو کې هم پر بیلابیلو مسایلو لیکنې او سل لیکنې چاپ کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې لیکلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو پر ایستلو د ټینګار تر څنګ وایي چمتو دی چې یو شمېر محدود پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. ورځپاڼه لیکي ټرمپ له سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې فکر کوي د طالبانو په ګډون په افغان جګړه کې ټولې ښکېلې خواوې له جګړې ستړي شوي دي. په مطلب کې راغلي نوموړي دا هم ویلي چې په افغانستان کې به د امریکا استخباراتي شتون دوام ولري، خو امریکا باید نور هر کال میلیارډونه ډالر په نړۍ کې پر پوځي ماموریت ونه لګوي. میلیار من خپلواکي ورځپاڼې د قطر په مذاکراتو کې د طالب پلاوي د مشر عباس ثانګزي دې خبرو ته په اشاره سره چې که دوی بیرته واک ته راستانه شي د افغانستان اردو به منحل کړي، لیکي باید هیر نه کړو چې دا د پاکستان دسیسه وه چې د مجاهدینو مشرانو واک ته په رسېدو هغه عملي کړه. ورځپاڼې لیکي اوس چې په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان اردو یو وار بیا ساه اخیستې، پاکستان یو ځل بیا غواړي چې خپل دا پلان عملي کړي. د سر مقاله لیکونکو باور کدا پلان عملی شي په هیواد کې به یو ځل بیا پخوانی ترخی تجربه تکرار شي. په سر مقاله کې دا هم راغلی چې موږ سوله غواړو، خو دا لار باید په تدبیر سره لنډه کړو. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د ځانګړو عملیاتو د قولي اردو د منصبدارانو د ستاینې په غونډه کې د ولسمشر د خبرو ځینې برخې راخیستې دي. په مطلب کې راغلی ولسمشر ویلي داسې سوله به راشي چې په هغې کې د افغان ځواکونو رول لا زیات وي، ځکه په خبره لوی ملي پروژې په مخکې لرو. په مطلب کې د ولسمشر په حواله دا هم راغلی چې زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه د یوې ورځې کال لسیزې او نسل نه، بلکې د سلو کلونو لپاره مبارزه کوي. هیواد دی کې ښاغلی غني وایي مار خوړلی له رسۍ ویریږي، خو موږ نه له رسۍ ویریږو او نه له ماره، ځکه موږ عقل لرو او په تدبیر مخته ځو او هغه څه کوو چې د وطن عزت پکې خوندي وي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استازي وایي ک طالبان ل خپل اوسنی دریض څخه وانه وړي د سولې پر روانو خبرو کې پرمختګ ناشونی دی. جیمز دابنز دا خبره له ازادي رادیو سره په مرکه کې کړي. جزئیات له واصل وسال څخه ورو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی استازي او د رند کارپوریشن د سیرنیز مرکز کارپو جیمز دابنز وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د خپل ورخونو ترمنځ مصالحې او قاطعیت ته اړتیا ده. خغلی دابنز ازادي رادیو سره په یو ځنګړی مرکه کې ویل چې زلمی خلیلزاد او امریکا په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره کار کوي او هڅه کوي چې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینی.
Well, I think there's probably two reasons. First,
دوی زما پاند دوه دلیل لري. یو دا چې سولې ته د رسیدو لپاره مصالحې ته اړتیا ده چې دا مسله بحث پرون کې ده، او همدارنګه په دې برخه کې د قاطعیت نشټواله ده. بل خبره ده چې که طالبان په خپل وسنی د ریز ولاړ وي، فکر نه کوم چې د سولې په خبرو کې کوم پرمختګ وشي. خغل دابنز وای امریکا باید تر هغه پورې افغانستان سره خپل نظامی، سیاسي او اقتصادي همکاریو ته دوام ورکړي چې په دغه هیواد کې سوله ټینګه او د سولې د هوکړې ټول موارد عملی شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دې وروستیو کې سو وارې له طالب پلاوي سره لیدنې کتنې درلودې، ویلي دي چې په دې هیواد کې سولې ته تللې لاره داخلي، سیمه ییزې او نړیوالې پیچلتیاوې لري. خغلی خلیلزاد د سولې په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی، خو ویلي دي چې سولې ته د رسېدو په برخه کې لا هم په افغانستان کې واحد نظر او اجماع نشته. نوموړي د طالبانو لخلې دا هم ویلي چې هغوی حاضر نه دي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي، ځکه د په خبره طالبان په دې نظر دي چې افغان حکومت مشروعیت نه لري. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا ویلي چې طالبان مشروعیت نه لري، د مشروعیت سرچینه د ملت آزاد اراده ده او د ملت انتخاب کړی ده. په ورته وخت کې د افغانستان د نویو څیړنو او مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالله هیواد بیا وایي تر کومې چې امریکا له افغان حکومت او ولس سره د سولې په اړه په یو میکانیزم هوکړې ته ونرسیږي، د سولې روانې هڅې کومه نتیجه نه ورکوي.
اول خو باید دوی د افغانستان د دولت سره کښېني، اول پوښتنه وکړي چې د افغانستان د دولت سره د سولې میکانیزم څه میکانیزم سره اول په شروع کې، دوهم دا چې د افغان ملت سره، د ولس سره، د خلکو سره دا وی سره مشوره وسی چې هغوی څه میکانیزم یا څه کلنار د سوجي لپاره دی، یعنی په نظر کې لري دا هغه څه روسي باندې کولای شي ورسې طالبان سره شینی یا د خارجیانو سره، مثلا پاکستانیان یا ایرانیان یا د عرب یا د نور سره شینی د سولې په موضوع باندې خبرې وکړي.
خغله هیواد د افغانستان د سولې لپاره د امریکا اوسنۍ تګلارې ناسمه بولی، ځکه د په خبره په دغه تګلارې او میکانیزم کې دوی افغان حکومت او ولس له پامه غورځولې او له طالبانو او نورو هیوادونو سره د سولې خبرې پیل کړي چې ډېری ګټوري نخ کاری.
د دې خبرونې ورستۍ راپور اخلو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه ورته د احتمالي کاندیدانو او مرستیالانو په اړه د دویم تابعیت په اړه معلومات نه دي ورکړي. یوسف خان ځدران دا موضوع تعقیب کړي.
د جمهوری ریاست د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د علني چیړنې د پروسې لپاره سره جوخ د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ځینو حکومتي ارګانونو په تیره د بهرنیو چارو وزارت د نه همکارۍ خبره کوي. د دې کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد وایي چې دوی د احتمالي کاندیدانو او د هغوی د مرستیالانو د دوهم تابعیت په اړه د دوو مکتبونو پاستولو سره له بهرنیو چارو وزارت نه معلومات غوښتي، خو دې وزارت لا تر اوسه دوی ته په دې اړه بشپړ وضاحت نه دی ورکړی. ښاغلی سیاد د یکشنبې پورز د جمهوری ریاست د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د علني چیړنې د پروسې په پیل کې په دې اړه